ستوري مشه وخت په کابل کې د مازدیګر سلور بجې شوې. له ازادي رادیو نه روانه یو ساته خبرونه ته مو زه محمد واصل وصال د خپل تخنیکی ملګری او بیدالله او بیت سره هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې د غنو نورو موضوعاتو تر څنګ ورچې په کابل کې د شهیدونو د منځنو په مراسمو کې زیاتره ویناوالو په هیواد کې د روان وضعیت د کابو کولو لپاره په ملي والی ټینګار کړی دی. په یو بل راپور کې بیا ورچې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په کابل کې د شهیدونو د منځلو پر مهال هوایی ډز یو خپل سری غندلی دی. او په نړیوالو موضوعاتو کې بیا ورچې په سویډن کې نن خلک په پارلماني انتخاباتو کې خپل رائے کاروي، خو له دې هر څه مخه احمد تکل د افغانستان سیمه نړۍ خبر نور وړاندې کوي.
د میدان وردګو چارواکي تاییدوي چې په دایمرداد ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې افغان ځواکونو ته درانه تلفات اوښتي دي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په کابل ښار کې نن له لسو زیات کسان په هوایي ډزو ټپیان شوي دي. او په شمالي کوریا کې د دې هیواد د تاسیس د اویایمې کلیزې په مراسمو کې پوځ قراویشتونکي بالستیک توغندي ونه ښودل. بشپړ خبرونه. د میدان وردګو ولایت چارواکي تاییدوي چې په دایمرداد ولسوالۍ کې له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې امنیه قمندان او لس نور سرتیري وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان دي. د میدان وردګو ولایت ولي ویان عبدالرحمن منګل ازادۍ راډیو ته وویل دا سرتیري هغه مهال ووژل شول چې طالبانو تیره شپه ناوخته د دې ولسوالۍ پر مرکز ډله ییزه حمله وکړه. ښاغلي منګل زیاته کړه چې جګړه اوس هم روانه ده او په ترڅ کې د 500 په شاوخوا کې وسلوال طالبان مړه او ټپیان شوي دي. ښاغلي منګل وویل د افغان ځواکونو درې پوستې هم سقوط شوي، خو هغه یادونه وکړه چې مرستندوی ځواکونه وررسیدلی او طالبان یو څه په شا کړي دي. وسلوالو طالبانو نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې دوی په دایمرداد کې ګڼ شمېر افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د یو بل خبر لمخې وسلوالو طالبانو نن سهار وختي د جوزجان ولایت پر خماب ولسوالۍ حمله کړې ده. د خماب د امنیه قمندانۍ سرپرست محمد اسماعیل نن سهار د جګړې له ډګره ازادۍ راډیو ته ویل چې د ولسوالۍ په بازار کې اوسمهال سخته جګړه روانه ده. محمد اسماعیل وایي دوکانونه بند دي او خلک له خپلو کورونو نه راوځي، خو د خماب ولسوالۍ امنیه قمندان د تلفاتو په اړه څه ونه ویل. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي له لسو زیات کسان چې ګمان کېږي د نظار شورا د مشر احمد شاه مسعود د پلویانو په وسلوالو لاریونونو کې به په ډزو ټپیان شوي وي د کابل ښار روغتونونو ته لیږدول شوي دي. د روغتیا وزارت ویان وحید مجروح نن ازادۍ راډیو ته ویل چې دا کسان په مرمیو ټپیان شوي.
ټول روز تعداد 13 نفر زخمی ګرات ناشی از مرمی خورده.
د ورځې په اوږدو کې ډیر لس کسان د مرمیو د ټپونو له کبله د کابل ښار په بیلابیلو روغتونونو کې بستر شوي، خو په دې پیښو کې د چا د مړینې موارد نه لرو. د مسعود یو شمیر پلویان نن د اسمبلی په 13مه چې د مسعود د تلین له ورځې سره برابر ده او د شهید د ورځې په نوم منزل کیږي، یو ځل بیا په داسې حال کې د کابل واټونو ته راووتل چې د جمعیت اسلامي ګوند بیرغونه ورسره وو او هوایي ډزې یې کولې. په دې مناسبت نن د جمعیت د پلویانو او چارواکو په ګډون په کابل کې یوه لویه غونډه هم جوړه شوې وه. د سولې ولسی حرکت وایي چې د دوی یو ملګری عبدالملک همدرد په یو ترافیکي پیښه کې ټپي شوی دی. د سولې د ولسی اتوایان بسم الله وطن دوست ازاد ویل همدرد نن سهار 10 بجې د بلخ ولایت د خلم ولسوالۍ په مرکز کې په موټر ووهل شو چې لاس سر او ملای ټپي شوی دی. وطن دوست زیات توی چې دا کار امدی وو.
عبدالملک همدرد په یو کورولا ډول موټر ووهل شو، موټر وتښتید او پیښه قصدي بڼه لرله، ځکه چې کچر وطن وای موټر باید ردلی وای. موټر وتښتید بیا موږ پولیس ته اطلاع ورکړه.
د سولې د ولسی حرکت ویان وایي چې همدرد اوس مهال د بلخ په حوزوي روغتون کې بستر او روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ دی. لازادې رادیو خبرونه اوري. د ایران د یوې کورد پلوي ډلې لږ تر لږه 11 غړي د عراق په کردستان کې د توغندیو په هغه حمله کې وژل شوي دي چې ایران یې د ترسره کولو ادعا کړې ده. د ایران د نیمه دولتي خبري اژانس فارس نیوز د راپور له مخې د عراق په شمال کې د ایران د کردستان د ډیموکراتیک ګوند پر غړو د یوې ورځې مخکې حملې مسؤلیت د ایران سپاهي پاسداران ځواک نن په یو خبر پڼه کې ومنه او ویل چې د دې وسلوالې ډلې پر مرکزونو یې 9 توغندي ویشتلې دي. سپاه وایي د دې تروریستي ډلې د غونډو او روزنې مرکزونه د لنډ واټن ویشتونکو توغندیو په وسیله په نښه شول او د عملیات بریالي و. د کوی سنجاق ښار د روغتون مشر فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې په دې حمله کې د ایران د کردستان د ډیموکراتیک ګوند یولس غړي وژل شوي او دیرش نور ټپیان دي. د روسیې خلک نن په داسې حال کې په ساحوي او سیمه ییزو انتخاباتو کې رایه ورکوي چې د تقاعد د لازمي عمر د لوړولو لپاره د حکومت پلان خلک ناراضه کړي دي. د پلازمینې مسکو په ګډون د روسیې له 15 څخه د 21 اداري واحدونو د مشرانو د غوره کولو لپاره د رایه ورکولو مرکزونه نن سهار پرانستل شول. د څو نظر پوښتنو له مخې په سلو کې نږدې نوي خلکو د ولسمشر ولادیمیر پوتین له دې نوښت سره مخالفت کړی. د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالني د ټول هیواد په کچه د تقاعد په قانون کې د اطلاعات د اصلاحاتو له طرحې سره مخالفت کړی دی او د پراخو اعتراضونو غوښتنه یې کړې. او په کاسوو کې نن له سلو زیاتو اعتراض کوونکو هغه کلي ته ورغلې لارې بندې کړې چې د سربیا ولسمشر الکساندر وویچ غوښتل نن د ورځې په دوام کې د هغه لیدو ته ورشي. اعتراض کوونکو د پلازمینې متروویتسا او بانیې کلي ترمنځ لوی سړک د موټرو په وسیله بند کړ. دوی په خپلو شعارونو کې لیکلي وو هغوی چې بېګنا ملکي وګړي یې په ډله ییز ډول وژلي له دې لارې د تېرېدو اجازه نه لري.
تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. وړاندې په خبرونه کې د موضوعات او مسایل لرو. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په کابل کې د شهید اونۍ د نمانځلو پر مهال له هوایي ډزې او خپل سری وغندلې.
نن ورځ خوشی نه ایم. له بدمرغه هر ډول احساسات په هر دلیل چې بي د امیر صاحب په نامه موږ د هغه شخصیت رول کوو.
بلخوا په کابل کې د شهید اونۍ د نمانځنو په مراسمو کې د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش په ګډون زیاتره ویناوالو د روان وضعیت نه د وتو لپاره د ملي یووالي په پیاوړتیا ټینګار وکړ.
تیم وفاق و همگرایی داخلی و حفظ وحدت ملی تنها سرمایه ما برای تداوم و بقا و مهمترین ابزار ما برای کامیابی و پیروزی است.
داشن له یو شمیر کابل خاریان اوری چې په دغه خار کې د شهید اونۍ د منزل لامل له کوم ستونزو سره مخ دي.
چې دا ځونه کې د دې بیت المال پیسې دي د دې بیت المال مال ده د ټوغه مشکلات په خاطر ولای چې دا داس کې یو پټاخه چیم د خلکو جوړه خپکیږي.
دین دا سړکونه باندې ټول خلک د کاره ګرځي کار روزګار لري دا غریبان خلک دي.
په یو بل راپور کې مو بیا لدې خبرو چې د کابل د ولایتي شورا ځینې غړي او د امنیتي چارو یو شمیر کارپوهان وایي د کابل امنیت د اشخاصو په بدلولو نه بلکې د سیستم په تطبیق یقیني کیږي.
ترڅو پورې پورته سیستم جوړ نه شي هیڅ کله هم په دغه د افراد او اشخاصو په تغییر او تبدیل یا د تیرو په تغییر او تبدیل کې هیڅ فرق نه راځي.
دا د یو شمیر نورو کورنیو موضوعاتو او مسایلو ترڅنګ مو د سویډن د پارلماني انتخاباتو له وروستي حاله هم خبرو. د ورکوشو عزیزانو او د انصاف پلټه کې دوه ونیس پروګرامونه هم په رواني ساعت کې خبريږي. هله دا تر پایه مو ملتیا وکړي. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1290 او په 3.15 اف ام د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې اوریدل شي. د هم د خبرونې د سر موضوع د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په کابل کې د سمبولې په 13 په خار کې هوایي ډزې او خپل سری کړنې وغندلې. عبدالله عبدالله چې د یکشنبې په ورځ د پخواني قومندان احمد شاه مسعود په 19 ترین کې وینا کوله دا ډول کړنې د ملي اتل بیا ځلې ترور یاد کړ. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان وایي په خار کې د غیر مسؤول وسلوالو دا ډول ګرځېدل راګرځېدل د حکومت کمزورتیا په ډاګه کوي. د نور حال د رحمت افغان په دغه راپور کې
د افغان حکومت اجرایی رئیس وای هر ډول احساسات او کړنې چې د احمد شاه مسعود د قدردانۍ په ورځ عام ولس او خلک نارامه کوي د خواشنۍ وړ خبره ده. عبدالله عبدالله چې د یکشنبه په ورځ یې د پخواني قومندان احمد شاه مسعود د ولسم تلین په مناسبت جوړه شوې مراسمو ته وینا کوله، وویل چې دا ډول حرکات د احمد شاه مسعود د ترور په معنا دي. هغه وایي نن ورځ خوشی نه یم، له بدمرغه هر ډول احساسات په هر دلیل چې وي د امیر صاحب په نامه موږ د هغه شخصیت ترور کوو. د امیر صاحب دویم ترور دی، په دې نامه چې موږ د امیر صاحب قدردانی کوو او خلک نارامه سول د هغه ترور دی. د احمد شاه مسعود د تلین د نمانځنو په مناسبت نن په کابل ښار کې چې امنیتي تدابیر هم نیول سوي وو، یو شمېر خپلسرو وسلوالو په ښار کې پوځي منارو ته ورته حرکتونه ترسره کړل. مظاهره کوونکو چې په رنګه موټرو کې سپاره وو او ګوندي بیرغونه هم له ځان سره لیږدول، هوایي ډزې یې کولې چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د ویان په خبره په دغو هوایي ډزو کې تر اوسه 14 کسان ټپیان سوي دي. احمد شاه مسعود له نن شاوخوا 14 کاله مخکې د تخار په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې د دو عربانو له لوري چې ظاهرا ځانونه یې خبریالان معرفي کړي ول په یوه انتحاري حمله کې ووژل سو. افغان حکومت هغه ته د ملي اتل لقب ورکړ او هر کال دغه ورځ په بیلابیلو مراسمو سره نمانځل کېږي. هڅه مو وکړه چې په دغه ورځ په ښار کې د دا شان حرکتونو او هوایي ډزو په اړه د کورنیو چارو وزارت د کابل د امنیت قومندانې او د کابل ګارنیزون نظرونه هم راواخلو، خو هیچا زموږ اړیکو ته ځواب ورنه کړ. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان په ښار کې دا شان حرکتونه او خپلسری د اندېښنې وړ بولي. د دغو کارپوهانو له ډلې باري عارض ازادي راډیو ته وویل
لکه څنګه چې لازمه ده امنیتي قواو خپل مسؤلیت نه دی پر ځای کړی، دوی په ډېر سادګۍ کولای شوای چې د کابل پر څلورو دروازو کې امنیتي ځواکونو ته هدایت ورکړي چې څوک چې ښار داخليږي اسلحه ونه لري. متاسفانه دا کار ونه کړل. د یوې خوا څخه د دغه کار نه کولو د خلکو په اذهان کې د حکومت کمزورتیا ښکاره کوي.
د تېرې پنجشنبه په ورځ د کابل امنیت قومندانۍ ازادي راډیو ته ویلي وو چې له هر هغه چا سره به قانوني چلند وسی چې په دغه ورځ د ښار د امنیت د ګډوډولو هڅه کوي. ښاغلی ارز ټینګار کوي چې حکومت باید له هر ډول قانوني لارو او صلاحیتونو نه په استفادې سره چاته اجازه ورنه کړي چې په ښار کې غیر قانوني کړنې ترسره او عامه نظم ګډوډ کړي.
بلخوانند سمبولې اتلسمه په افغانستان کې د شهیدانو اونۍ منزل کیږي، خو د دې هیواد په مرکز کابل کې د تیر په سیر یو وربیا یو ډل ځوانان چې د موټرو کاربنونه جوړ کړي وو او وسلې لزان سره لیکدولې په کابل خار په یو شمېر سیمو کې هوایي ډزې وکړي او د خار خلکو ته سر درد جوړ کړ. دا چې په دې ورځ ځوانان ولې داسې کارونه کوي، مخنیوي څنګه کېدل شي، د جمعیت ګوند یو غړی او د مشانو جرګې له لومړي مرستیال محمد عالم ایزیدیار سره زموږ هم کار اکرام الله اکرام مرکه کړی او په سر کې ترې پوښتلی چې ځوانان ولې په دې ورځ دغه سي کړنې کوي.
اول خو شهید دی ورځ او د شهید ونې او د ملي اتل د شهادت ورځ په مناسبت غواړم چې ټول شهیدانو ته دعا وکم او د دوی روح شاد وي، ځکه چې دوی د ازادي او د استقلال په خاطر خپل ځانونه فدا کړي. دوم تاسو په جریان کې چې تاسو د سندلی شهید ورزدای او راستراسی توګه رخصتی دی او دولت رسمی د مونځنه لري دغه ورس د شهیدانو لپاره دا د یو دولت رسمی برنامه لري چې تاسو په جریان کې چې نن په جرګه په خیمه کې و او په نورو اداري تاسو کې د دولت په تاسو کې او د خصوصي په تاسو کې دی خلق اونه به شهیدان و دورست منظمه کهی او پا دیده که که متاسفره چه زنه لاریون ترسره کهی زنه زوانان دیده که متاسفانه روی احساساتی دی دیده رزینه دیده که پا استفاده سره داری آلات را مسته کهی چه خلقو دیده را آزردگی که دیده پاره دیده به جاد مقامت مشران او دیده دولت مشران او د بنیاد شهید احمد شاه مسعود مسئولین همیشه د غدر دودر چه باید دغه و نشی خلقو او زوره و نشی او د هر چی کیجی د شهیدان و شان او د عزت او د افتخار پتا
ازیدیار
سب از خود پجوریان که نمیم چه سشوه این بسه چه پجوریان که جلسه که اومد به دوی احساسات قابل قدر دی، اما متاسفانه که زنه مشکلات هم را مېسته کوي.
ازیدیار صاحب هر کال اتلسم د سنبلې باندې په کابل ښار کې اومده غډول یو شمیر خلک و چې اومده غډول د وسلو نمایش وړاندې کیږي او دغه مشران چې دي تاسو چې یاد کړل دوی ژمنه کوي چې په راتلونکي کال کې به دغه سې نه وي خو بیا هم وي اصلا دلیل څه کېدلی شي؟
انشاءالله دغه دا دی زما فکر دا دی چې انشاءالله د راتلونکي کال کې دا به بیشتر منظم برنامه ونیول شي او دا ټول مشران او ټول مسؤولین مسؤلیت لري چې دوی ته دغه وکړي توصیه وکړي چې هغه کارونه او عمل کردونه چې د عمر صاحب شهید د ارمان سره سمون نه لري د ښار د شهریانو او د زمونږ او تاسو د خلکو دغه نه لري په خوښ کې نه دي د دوی په رضا کې نه دي او دوی ځورول کېږي هغه کارونو ته دغه ونه شي. دا زمونږ غوښتنه ده، دا د مشرانو غوښتنه ده، د کابل د خلکو غوښتنه ده. انشاءالله زمونږ خو امیدوار یم چې راتلونکي کال کې دا به اصلاح شي. انشاءالله دا ځوانان دغه کارونه وکړي چې د عمر صاحب شهید او زمونږ او د شهیدانو ارمان وو هغه ثبات دي، امنیت دي، خلکو ته خدمت دي، افغانستان د ترقی او د اوسایۍ د لپاره کار
ازیدیار صاحب د دغه خلکو د یو لاروي په توګه تاسو ته دغه کړنې چې نن په کابل ښار کې ترسره شوې دا تاسو ته د منلو وړ دي؟
دا خو دغه نه دي، دغه هغه چې خلکو زورول کیږي هغه زمونږ د منلو وړ نه دي. دا اما دا چې شهید د ورځ او د عمر صاحب د شهادت ورځ ونمانځل شي دا خو زمونږ او تاسو د ټولو وګړو دغه دي غوښتنه دي، اما دا چې خلکو وزورول شي او خلکو ناراض وي دا د هیچا د خوښتغه نه دی.
ازیدیار صاحب د په اتلسم د سنبلې باندې د ځوانانو له لورې نه دغه ډول په ښار کې ګرځېدل د موټرو کاروانونه جوړول چې په هغې باندې بېلابېل عکسونه لګېدلي وي د یو ګوند ځانګړی بیرغ ځان سره لېږدوي او وسلې له ځانه سره لري فکر کوي یو شمېر خلک اصلا فکر کوي چې دا د خپل قدرت ښودل دي د وسلو نمایش دی تاسو په کوم نظر یاستئ؟
مسلونه پر الری چې هغه څوک چې وسلې پکاروي هغه څوک چې نظم ته دغه کوي دوی باید خپل دغه وکړي خپل تدابیر ونیسي. دا هیچا دوی ته نه دی ویلي چې تاسو مخنیوی ونه کړي هغه چې د سالانه غیر مجاز استفاده کوي. مونږ بالکل د دې په دغه کې نه یو، د دې په مخالفت کې یو. دا باید د امنیتي مسؤلینو دنده ده چې دا خپل مسؤلیت ترسره کړي.
یعنی حکومت باید په دې ورځ باندې ستاسو په نظر څه وکړي؟
دا حکومت باید دا نظم وساتي، امنیت وساتي. دا هغه خلک چې د سالانه ناوړه استفاده کوي د دوی نه مخنیوی.
د جمعیت ګوند د غړي او د مشران جرګې له لومړي مرستیال محمد علم ازیدیار سره مو د شهیدو نه د نمانځنې په اړه مرکه اورېده. په همدې تړاو بیا هم بل رپورټ لرو. د شهیدانو اونۍ او د افغانستان د ملي اتل احمد شاه مسعود د وژنې ولسم تلین په کابل کې ونمانځل شو. د نمانځنې په دغه مراسمو کې چې د لوی جرګې په تالار کې جوړ شوی و لوړ پوړو افغان چارواکو او سلګونو هیوادوالو ګډون کړی و. ویناوالو له اوسني وضعیت نه د افغانستان د وتلو لپاره پر ملي والی ټینګار وکړ. محمد حدیث پردیس پر نور جزئیات لري.
د ولسمشر دویم راسیال سرور دانشوی افغانان په سختو شرایطو کې دیول دغه وضعیت نه د وټلو لپاره د ملي والی ټینګښت ډیر مهم دی. سرور دانش د یک شنبه پورې د شهیدانو ونې او د احمد شاه مسعود د وژنې د ولسم تلین د نمانځنې په مناسبت په کابل کې جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې. وروستیو هدفمندو او پلان شوو حملو ته په اشاره سره وویل چې دښمنان غواړي د قومونو او مذاهبو ترمنځ نفاق رامنځته کړي. د ښاغلي دانش په خبره دښمنان د افغانانو ترمنځ د یووالي د زیانمنولو په هدف جدي هڅې کوي.
حفظ وحدت ملی تنها سرمایه ما برای تداوم
دیوی د بقا و دوام لپاره د ملی والی ټینګښت مهمه پانګه او د بریا لپاره ارزښتمنه وسیله ده. خو بده مرغه له بهر او په کور دننه زینو کړیو ملی والی هدف ګرځولای او هر ورځ د نفاق قوم او ژبې ورانون کې ناری او چیغي وهي.
هر روز نعره های ویرانګر قومي زبانی و سمتی سر داده می شود.
په دغه مراسمو کې د ملي والی حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم پر ملي والی ټینګار وکړ او د افغانستان د دښمنانو د ماتې لپاره دا مهم وباله. پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیف به وویل چې په نظام کې دننه ځینې خلک د افغانستان د دښمنانو لپاره کار کوي، خو په خبره دغه څیرې منفوري دی او نابودي بشي. د ښاغلي سیف په خبره د افغانستان دښمنان هڅه کوي چې د ژبې، قوم او مذهب په نوم د افغانانو ترمنځ نفاق ته زمینه برابره کړي، خو په خبره یې چې دغه مداخله کوونکي به د ولس له غچ سره مخامخ شي. هغه کسان چې له بهر نه زموږ په هیواد کې لاسوهنه کوي، زه ستاسو په استازیتوب ورته اعلان کوم، هغه چې غواړي زموږ هیواد ویجاړ کړي، قسم په خدای کوم دا ملت به انتقامه پریږدي. د احمدشاه مسعود د بنسټ مشر احمد ولی مسعود بیا دغه مراسم ته ویل د امنیت د ټینګښت او د تروریزم د ماتولو لپاره په افغانستان کې د ملي وحدت په چوکاټ کې د ټولنیز عدالت ټینګېدو ته اړتیا ده. د اجرایي رئیس دویم رسیال محمد محقق د دغه مراسمو یو بل ویناوال و، خو د تر ډیره انتقادي خبرې وکړې. محقق هم ملي یووالی جدي اړتیا ګڼي، خو په اړه یې خبرې هم لري.
وحدت ملی بدون عدالت ملی
دی وی ملی وحدت لا عدالت پرتن نکیږي. ملی وحدت د نورو په چنډ کولو تن نه رامینځ کیږي. دا وخت ټول سیاسي ګوندونه او جهادي مشران رد شوی او ملی وحدت د نورو په تحقیرولو نکیږي. دا څرګندونه داسې مال کیږي چې ولسمشر مانی تل ویلی چې د مهمو مسایلو په اړه د سیاسي څیرو او ګوندونو سره مشورې کیږي او نظر ته درناوی شوی. د شهید ونی او د احمد شاه مسعود د وژنې تلین هر کال په کابل او ځینو ولایتونو کې په غونډو او نورو مراسمو سره نمانځل کیږي. ولسمشر محمد اشرف غنی هم د دې ونی په مناسبت په یو پیغام کې ویلي د حاکمیت او خپلواکۍ نه د دفاع په خاطر د افغانانو قربانۍ د ستایلو وړ دي او خلک به هم تل په یاد ولري.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره. او تاسو کولی شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه، فیسبوک پاڼه، ټویټر او نورو کې هم مطالب زموږ وګورئ او ویلولئ او د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو ځان خبر وساتئ. اوس هم یو امنیتي موضوع. د کابل د ولایتي شورا ځینې غړي او د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د کابل امنیت د مسولینو په بدلولو رابدلولو نه، بلکې د سیستم په تطبیق سره یقیني کیږي. د کابل د ولایتي شورا غړي سید عبدالرحمن هاشمی د یکشنبې پورځ ازادي راډیو ته ویل چې په ملي وحدت حکومت د پیښو په بهانه د چارواکو عدلون بدلون د شخصي لیدلورو ښکارندوی کوي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو افغان کارپوه فقیر محمد فقیر هم په بنسټیزو اصلاحاتو ټینګار کوي او وایي امنیتی مسئولینو په عدلون بدلون سره امنیت نشي ټینګېدلی. یوسف خان زدران او د موضوع نور تفصیل.
په کابل کې د امنیت قمندان په ګډون د لوړ پوړو امنیتي چارواکو تازه عدلون بدلون یو شمېر غبرګونونه راپارولي دي. د کابل د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي د ملي وحدت حکومت خپل امنیتي ناکامۍ د امنیتي مسؤلینو په بدلولو رابدلولو پټوي چې دا د خلکو په سترګو کې خاورې شیندل دي. له ډلې یې سید عبدالرحمن هاشمی د یکشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له هرې امنیتي پېښې وروسته د کابل لپاره د نوي قمندان ګمارنه د دې ښکارندویي کوي چې د حکومت رهبري په سیستم نه، بلکې په اشخاصو تکیه کوي.
پورې پورته نه سیستم جوړ نه شي، هېڅکله هم په دغه دی افرادو اشخاصو په تغییر و تبدیل یا تیرو په تغییر و تبدیل کې هېڅ فرق نه راځي. نو مشکل همدا د خپله حکومت وحدت ملي په رهبري کې ده. نو په دغه تغییراتو چې د قوي حادثه کېږي، دوی خلک تبدیلوي. نو دوی تر اوسه پورې هغه درسته وقایه د کور یا دغه حمله کړې نه ده. لوی مشکل په خپل داخل د چوکاټ د حکومت وحدت ملي کې ده.
دا څرګندونه داسې مال کېږي چې په پلازمینه کابل کې د انتحاري حملو او ناامنیو په دوام تازه یو ځل بیا د کابل امنیت قمندان، د کابل د 111 فرقې قمندان او د کابل د ملي امنیت رئیس له دندو لرې شوې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی د داوود امین پر ځای سید محمد روشندل د کابل د نوي امنیت قمندان په توګه ټاکل شوی دی. د دغه وزارت د معلوماتو مخې ښاغلی روشندل تر دې مخکې د ارشد موینیت د رئیس ارکان او لاغې وړاندې د ځانګړو ځواکونو د عمومي قمندان په توګه کار کړی چې تجربه به یې د کابل په امنیت مثبت اغیز ولري. دا د ملي وحدت حکومت په نږدې څلور کلنه دوره کې شپږم امنیه قماندان دی چې د پلازمینې د پولیسو د قماندان په توګه ګمارل کیږي. له دې وړاندې په دې موده کې ظاهر ظاهر، عبدالرحمن رحیمی، حسن شاه فروغ، سالم احساس او داود امین د کابل د امنیه قماندانانو په توګه دندې ترسره کړې دي. د دې ترڅنګ د کابل ګارنیزون په مشرتابه او امنیت کې هم په کابل کې امنیتي پیښو وروسته په څو ځلې بدلونونه راغلي دي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو کارپو فقیر محمد فقیر دغه عدلون بدلون ته په کتو وایي چې تر کومه سیستم اصلاح او د مجازاتو او مکافاتو دود عملی نشي، یوازې د قمندانانو په بدلولو را بدلولو وضعیت نه ښه کیږي.
تبدیلی عادي شی دی، په دې کې شخصیتونه شته چې ممکن ځنه موثر وکړي او ځنه یا په وظیفه کې یا غفلت وکړي یا اصلا نه غواړي که وظیفه سالمه پر مخ بوځي. دغه ښایي د بیخ نه باید اصلاحات راشي، تر څو که د بیخ نه اصلاحات را نه شي همداسې په پردې پر مخ تبدیلی ښه وخت هلته کېږده دا وخله د شپاړس کاله خو مثبت نه دي راغلي.
دی وایي یوازې هر اړخیز بنسټیز اصلاحات او سالمه اداره کولی شي چې د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لامل شي او د دغه هدف د ترلاسه کېدو لپاره باید جدي کار وشي.
د غزنی سیمه چارواکی هغه ادعا چې ګوندې د غزنی په جګړه کې 60 تن افغان کمانډویان ندرک شوي بې بنسټه بولي، خو یوې معتبرې حکومتي سرچینې یو شمېر رسنیو ته ویلي چې هغه 60 تن کمانډویان چې د غزنی په جګړه کې د طالبانو په لاس اسیر شوي وو تر دې دمه ترې هیڅ خبر نشته. د نور حال د کرام الله کرام پر راپور کې
د درې اونیو په تیریدو لا هم د هغو 60 تنو کمانډویانو درک نه دی لګېدلی چې د غزنی په جګړه کې تری تم شوي دي. یوې معتبرې حکومتي سرچینې د یو شمېر رسنیو سره په ناسته کې د دې مطلب په څرګندولو سره منلی چې تر دې دمه د دغه افغان سرتیرو په موندلو نه دي توانېدلي، خو د غزنی د والي ویان عارف نوري له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه ادعا رد کړه. ویل هغه سرتیری چې د غزنی د جګړې پر مهال اجرستان ولسوالۍ ته استول شوي وو او شمېر یې 50 تنو ته رسېده، یو شمېر یې وژل شوي او ټپیان شوي او 43 تنه چې اړیکې ورسره قطع شوي وي دایکندي ولایت ته ژوندي رسېدلي دي. دی وایي د 50 تنو په شاوخوا کې کمانډویان استول شوي وو چې له ډلې له بده مرغه یو شمېر شهیدان شوي او نږدې 43 تنه نور چې اړیکې ورسره پرې شوي وي له دوه ورځو وروسته هغوی دایکندي ولایت ته رسېدلي وو. اوس مهال هملته دي او هغه ادعا چې ګوندې دوی تر دې دمه ندرکه دي په بشپړ ډول بې اساسه ده. نږدې درې اونۍ وړاندې وسلوالو طالبانو په غزنی حمله وکړه او د دې ښار یو شمېر برخې تر خپل کنټرول لاندې راوستې. دغه جګړې چې 15 ورځې دوام وکړ د افغانستان دفاع وزارت په وینا د سلطنت امنیتي ځواکونه او د غزنی 13 تنه اوسیدونکي پکې ووژل شول. هغه مهال د دې ولایت پاجرستان ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو له لوري د 50 تنو افغان کمانډوي ځواکونو محاصره کېدو په اړه هم راپورونه خپاره شول، خو دفاع وزارت رد کړل. په ورته وخت کې په ولسي جرګه کې د غزنی یو استازی چمنشاه اعتمادي وایي 13 اونۍ هم د 13 تنو کمانډوي ځواکونو جسدونه د دې ولایت مالستان ولسوالۍ ته انتقال شول او شاید دا همغه کسانو چې د وسلوالو طالبانو په لاس اسیر شوي وو. دی وایي په وروستي درې څلور ورځو کې هم د یو شمېر کمانډوي ځواکونو جسدونه مالستان ته انتقال شول او د پاتې نورو سرنوشت لا هم نه دی معلوم او حکومت هم د دوی پر ځای نور کسان نه دی ګمارلي. که حکومت په خپل امنیتي ستراتیژي بیا کتنه ونه کړي نو د غزنی وضع به نوره هم خراب شي. د غزنی دولتي شورا یو غړي حمید الله نوروز هم ازادي راډیو ته وویل چې دغه کمانډوي سرتیری لا هم د وسلوالو طالبانو په اسارت کې دي. دی وایي اوس مهال د غزنی د ښار د سندو په ګډون د دې ولایت مالستان، جغتو، خواجه عمري، قرباغ او جاغوري ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي او که دې حالت ته پاملرنه ونه شي نو غزنی به یو وار بیا د یوې سترې جګړې شاهد وي.
په سویډن کې نن خلک په پارلماني انتخاباتو کې خپل رائے کاروي. نور جزئیات له سالم احمد سالی نوري.
د سویډن په عمومي انتخاباتو کې د رائے اچونې لپاره انتخاباتي مرکزونه د یک شنبه پر سهار پرانستل شول، وروسته له هغې چې حکومت په 2015 میلادي کال کې 1,30,000 پناه غوښتونکو ته چې عمدتاً د افغانستان او سوریې وه په دغه هیواد کې د استوګنې د زمینې برابرولو پریکړه وکړه، دا په سویډن کې د پارلمان لپاره لومړني انتخابات دي. سویډن چې سکندناویایي هیواد دی شاوخوا 10 میلیونه وګړي پکې ژوند کوي. نظر پوښتنې اټکل کوي د سویډن ډیموکراتان چې افراطي شي اړخي او د پناه غوښتونکو مخالف حزب دی شایي د 40% رایو په ګټلو سره په پارلمان کې په دویم لوی ګوند بدل سي. په نظر پرسونو کې ویل سوي چې د سویډن د صدر اعظم سټیفن لوفین واکمن ګوند سوسیال ډیموکرات به له 15% پورې رایې وګټي چې په څه باندې یوه پیړۍ کې به د دغه ګوند لپاره تر ټولو خراب نتایج وي. دغه ګوند له دویمې نړیوالې جګړې راوروسته له 10 کلونو پرته نور په ټوله موده کې پر سویډن واکمني چلولې ده، خو داسې نه ښکاري چې په خپلواک ډول د حکومت د تشکیل لپاره دي. کوم ګوند په پارلمان کې 115 اویا څوکۍ چې اکثریت ګڼل کېږي وګټي. د سویډن د ډیموکراتانو ګوند چې په 1988 میلادي کال کې تاسیس شوی، که څه هم د نیو نازی افراطي غورځنګ او سپین پوستو ملت پالو سیاستوالو ته نږدې پاتې سوی، خو په محضر کې هڅه کړې چې ځان له خپلې سابقې بیل وساتي. دغه ګوند ادعا کوي چې د سویډن هوساینه او کلتور د هغو 4 لکه پناه غوښتونکو له کبله چې له 2012 میلادي کال راهیسې دغه هیواد ته ورغلي تر ګواښ لاندې دي. د سویډن صدر اعظم سټیفن لوفین تېره شپه هغه څه چې د کرک پراونکي ځواکونه وبلل وغندل او لرایه ورکړه.